د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
اگر منور دن کو ڈیو ریڈیو تے یوار بیا پ خیر را لے زمگا خبرونی لا وسم جاری دین اندنا ہے ورز کال 2019 دا اکتوبر د میاشت 28 نیٹا دا پاکستان کے سہارت نیمے افغانستان کے سہارت او دل تپ واشنگٹن ڈی سی کے دشپ یولس نیمے بجے شوی دی دا وائس آف امریکا ڈیوا پ دی نیم ساعت خبری خبرونا کے درتا زبخت ور شہر کلے ویم وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف د ناروغۍ له کبله تېره شپه ناوخته په لاهور کې په یو هسپتال کې داخل شوی دی. نوموړی د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د چودري شوګر ملز په قضیه کې بندي دی. اخوا په افغانستان کې د امریکایي پوځونو کمانډر جنرل سکاټ ملر وایي افغانستان کې د پوځونو شمیره 2000 پورې کمه شوې ده، خو باقی پاتې امریکایي عسکر په افغانستان کې د خپل مشن مخ په وړاندې بوتو توان لري. نوموړي دا خبره د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې کړې ده. او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي د امریکا یو شمیر پوځیان به د شام په شمال شرقي سیمو کې پاتې وي چې په دغه سیمه کې د تیلو کویان د داعش د وسلوالو د نیولو نه بچ کړي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم درو، خو لومړی ورزو د دې خبرونو تفصیل ته. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف د ناروغۍ له کبله تېره شپه ناوخته د لاهور سرویسز هسپتال تر علاج لپاره رسول شوی دی. د مطبوعاتو تر مخه پخوانی وزیر اعظم د صحت خرابېدو خبره د نوموړي شخصي ډاکټر ډاکټر عدنان ملک په ټویټر کړې ده. نواز شریف دا مهال د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د چودري شوګر ملز په قضیه کې بندي دی. د نوموړي کورنۍ وړاندې هم داغه د خراب صحت له وجې د هغه هسپتال ته د لیږلو خواستونه کړي وو. اخوا په افغانستان کې د امریکایي پوځونو کمانډر جنرال سکاټ ملر وایي په افغانستان کې په تیر یو کال کې د امریکایي پوځونو شمیره تر 2000 پورې کمه شوې ده، خو وایي باقی پاتې امریکایي عسکر په افغانستان کې د خپل کار په ښه شان ترسره کولو پوره توان لري. نوموړي دا خبره د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې کړې. اغلی اسپر د اتوار په ورځ په یو غیر اعلانیه ډول کابل ته رسیدلی او هلته یې د افغان صدر اشرف غنی او امریکایي پوځي مشرانو سره لیدل کتل کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د ګل په ورځ دغه اندېښنې رد کړي چې ګنې د شام په ډول به امریکا د افغانستان نه هم خپل پوځونه د خپل مشن پوره کولو نه وړاندې وړاندې وباسي. نوموړي وویل دوی د افغانستان سره د ملاتړ او همکارۍ په خېژ منې کړي او په دغه هیواد کې یې د امن او ثبات په خاطر پارباو ډالرې لګولي، او تر ټولو لوی دا چې امریکا او افغان ولس د ترګرۍ په ضد درنې قربانۍ ورکړې دي. نوموړي وویل اوس هم په افغانستان کې د ترګرۍ خطرې شته. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا هم ویلي د امریکا یو شمیر پوځیان به د شام په شمال شرقي سیمو کې پاتې وي چې په دغه سیمه کې د تیلو کویان د داعش د وسلوالو د نیولو نه بچ کړي. د صدر ترامپ د امر سره سم د شام نه د سلو نه زیاتو پوځي ګاډو یو قافله عراق ته تللې ده، خو د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي ځینې امریکایي پوځان به بیا هم د کورد وسلوالې ډلې اس ډی اف تر څنګ په شام کې د تیلو د کویانو ساتنه کوي. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ هم د اتوار په ورځ په یو ټویټ کې ویلي وو چې دوی د تیلو کویان په شام کې په هغې ته پوره حفاظت ورکړی دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ګل په ورځ ویلي په پارلماني انتخاباتو کې دومره څوکۍ نه دي ترلاسه کړي چې په خپل سر حکومت جوړ کړي. دې سره مخالفه بینی ګانټس ته لاره واره شوې ده چې د نورو ګوندونو سره په ګډه یو ائتلافي حکومت په اسرائیل کې جوړ کړي. نتنیاهو څلور ځله د اسرائیل وزیر اعظم پاتې شوی او د پنځم ځل لپاره یې هڅې کولې، خو په پارلمان کې د یو شپېته سیټونو اکثریت په ګټلو کې پاتې راغلی دی. په ستمبر کې شوي انتخاباتو کې د نتنیاهو لیکود پارټۍ 1.5 او د مخالفه ګرانټس بلو اینڈ وایټ پارټۍ 3.5 څوکۍ ګټلې وې. نتنیاهو ګواښ کړی که ګرانټس په پارلمان کې د عربي پارلماني غړو سره ګډ حکومت جوړ کړو نو دی به مخالفت کوي. نوموړي په عربي پارلماني غړو تور لګولی چې دوی د اسرائیل د وجود خلاف دي او ترهګرو ملګري دي، خو اغلی ګرانټس ویلي دوی تر اسرائیل اولس رای ورکړی او په حکومت کې ناسته د دوی آئینی حق دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو د پاکستان کې سیاسي میدان تود دی. د جمعیت علما اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان د موجوده حکومت تاریخ انصاف د حکومت په ضد باندې د 28 اکتوبر نه د احتجاجي درنې اعلان هم کړی دی، چې ورسره یو شمیر سیاسي ګوندونه په ملاتړ کې دي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میانواز شریف د ناروغۍ له کبله تېره شپه هسپتال کې داخل شوی دی، او نوموړی د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د چودري شوګر ملز په قضیه کې بندي دي. د باندې تفصیلي رپورت اورو د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده په رپورت کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د لوی حکومت مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف د صحت د خرابېدو له کبله تېره شپه ناوخته د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره وړل شوی دی. پاکستاني مطبوعات د نواز شریف د شخصي ډاکټر عدنان ملک د خولې لیکلي چې د نواز شریف د وینې په نمونه کې د پلیټلټس شمیره تر خطرناکه حده پورې کمه شوې، چې له وجې د نوموړي صحیح حالت اندېښمن دی. ډاکټر عدنان ملک لیکلي، نواز شریف ته په هسپتال کې سمدستی پاملرنی ضرورت ته، او ما اړوند چارواکو ته خواست کړی چې په دغه کار زر عمل وکړي. نموړی دغه ټویټ د پخوانی وزیر اعظم سره د لیدو کتو وروستو کړی دی. نواز شریف دا مهال د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د چودري شوګر ملز په قضیه کې بندي دی. د نوموړي کورنۍ وړاندې هم د هغه د خراب صحت له وجې هغه هسپتال ته د لیږلو خواستونه کړي دي. په پاکستانی مطبوعاتو د نواز شریف د صحت د خرابېدو خبر خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نون ډلې مشران او ګڼ شمېر پلویان په لاهور کې د نیب دفتر مخې ته رسیدلي، او هلته یې د نیب چارواکو او عمران خان حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي. د مسلم لیگ نون ډلې صدر او د نواز شریف ورور شهباز شریف په خپل یو بیان کې تور لګولې چې د عمران خان حکومت د نواز شریف د ژوند سره لوبې کوي، او خبرداري ورکړې کچره په نواز شریف څه چل وشو نظموار به یې وزیر اعظم عمران خان وي. د احتساب قومي ادارې یا نیب چارواکو هم د نواز شریف هسپتال ته د لیږل کېدو پخلی کړی، او مطبوعاتو ته یې ویلي چې نوموړی د صحیح معاینې لپاره سرویسز هسپتال ته لیږلی دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د احتساب یو عدالت لخوا د الزیزیا ریفرنس په کیس کې د وکاله بند سزا هم اورول شوې ده. د پاکستان یو شمیر ټی وی چینلو تر مخه د لاهور سرویسز هسپتال بهر دا مهال ګڼ شمیر پولیس او امنیتي عسکر پر ځای کړل شوي، چې د مسلم لیگ نون ډلې د پلویانو لخوا د څه قسمه مظاهرو مخه ونیسي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان د ناروغۍ د خبر په داسې مهال مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمان ګوند شپه ورځ په دې هلو ځلو کې لګیا دي چې زیات نه زیات خلک ازادۍ مارچ کې برخه واخلي. بلخوا د عمران خان حکومت هم د دغه مارچ د ناکامولو پوره پوره تیاری نیولې دي. تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو خصوصي مشاور فردوس عاشقاوان میډیا سره د خبرو په وخت ویلي، حکومت به یوې ډلې ته هم اجازه ورنکړي چې ولس سرغمل کړي. فردوس عاشقاوان زیاته کړې وه چې د ولس حق د اپوزیشن د احتجاج نه مقدم دی. د ازادۍ مارچ د پاره د روانو تیاریانو پاړه د جمعیت العلماء اسلام د ایگزیکټیو کمیټه یو غړي وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویلي، استابلیشمنت او عدالت ته د ګوند په درخواستونو غور وکړي او حکومت دې منع کړي. هغه زیاته کړې کچاري د ازادۍ مارچ ته د اسلام آباد د تلو اجازه نه ورکول کیږي، نو د ملک په ټولو غټو ښارونو کې به احتجاجي مظاهره کوي. د اتوار په ورځ مولانا فضل الرحمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، نه اهل حکومت د خبرو اترو د پاره کمیټي جوړه کړې چې په پریس کانفرنس کې اپوزیشن ته د خبرو اترو خبره کمه او دړکې ډېرې وي. هغه زیاته کړې ده د دوی سره هیڅ خبرې نشي کېدلې. مولانا فضل الرحمان د حکومت نه غوښتلي چې زر تر زره د استعفا ورکړي او د ټګۍ تورۍ نه پاک نوي انتخابونه دې وشي، چې د پوځ د هر قسمه مداخلت نه پاک وي.
اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ته غوږ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغانستان په سفر دی. د نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د امریکایي پوځونو کمانډر جنرال سکاټ میلر ویلي، افغانستان کې د پوځونو شمیره راکمه شوې ده، خو دغه باقی پاتې عسکر په افغانستان کې خپل کار په صحیح ډول ترسره کولو توان لري. د ډیو رادیو همکار اشفاق مومن په تفصیل په خپل رپورت کې وایي.
د امریکا یو ستر پوځي کمانډر ویلي دي چې د امریکایي پوځ شمیر په افغانستان کې په تیر یو کال کې آرام سره 2000 رقم کړی شوی دی، خو وایي چې دغه پاتې اسکر توان لري چې د هغوی ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د جنرال سکاٹ میلر د وینا وروستو اندازه ده چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ شمیر 2000 ته اوس را پاتې شوی دی. دوی ته هدف ورکړی شوی چې د ترخګر ډلو پر ضد جګړه وکړي چې پکې د القاعده او داعش ډلې هم شامل دي. د دغې ترڅنګ به په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جګړو کې بوخت افغان عسکرو ته مشورې رستا او تربیه هم ورکي. د امریکا دفاع وزیر ترڅنګ غټ خبری کانفرنس ته وینا کې هاغلی میلر وویل چې په تیر یو کال کې د مثبت پلان سره د عامو خلکو نه په پټه موږ د خپل عسکرو شمیر 2000 راکم کړی دی. د زیاته کړه چې د یو پوځي کمانډر په حیث دلته پوره سارنه کیږي چې پوځ خشي او چې تا ته معلوم وي پوځ ته د خطر اندازه څه ده، مشن ته خطر څومره دی او د دوی د صلاحیتونو لړ کې هم کتنه کیږي. نوموړي د دفاع وزیر مارک ایس پر یو ورځ وړاندې په هغې وینا باندې وضاحت کولو په وخت دا خبره کړې چې وای که څه هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8600 تا که هم راکم کړی شي، په افغانستان کې به د امریکا په میشن کوم منفي اثر نه غورځيږي. د امریکا دفاع وزیر د تیر اتوار په ورځ ناڅاپي د کابل سفر کړی او هلته یې د افغان صدر اشرف غنی او د امریکایي عسکرو سره لیدنه کاته کړې دي. مارک ایس پر هغه اندېښنې رد کړې چې ګنې څنګه امریکا د شمالي شام نه سمدستي خپل عسکر راوویستل، همدغه سبب د افغانستان څخه خپل عسکر د وستلو لپاره تیاری کوي او پوز به وباسي. د ویل چې موږ د خپل افغان همکارانو سره د ودرېدو کلکه ژمنه کړې ده. موږ دلته په اربونو ډالر سرمایه کاری کړې، دواړه افغان خلکو او امریکایانو دلته د خپل مال او ژوند قربانۍ ورکړې دي. د زیاته کړه چې دې ملته اوس هم د یو زهریلا ترخګر ډلې لخوا خطر موجود ده. د امریکا د دفاع وزیر مارک ایس فروای چې د دې هر څه په رڼا کې زه خپل افغان ائتلافیانو ته بیا باور ورکوم او نورو ته چې دا دې په نورو مانو کې نه اخلي چې په شام کې وروستۍ هفتو کې زموږ اخیستل شوي ګامونه دې د افغانستان سره نه سموي. د شام حالات د افغانستان نبیخي بدل دي. د خپل سفر په محل د امریکا دفاع وزیر په دې خبره بیا زور ورک چې په افغانستان کې راتلونکي ګام سیاسي جوړجاړی دی، کوم چې همیش لپاره د وړاندې تګ تر ټولو بهترین لاره ده. د نوموړي دا وینا په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکا افغانستان کې د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د طالبانو د استازو سره په یو غیر رسمي ناسته کې خبرې اترې کړې دي. د کومې سره چې د سولې ودرېدلو خبرو بیا د شروع کېدو او افغانستان کې د 18 کالو جګړې د ختمېدو امکانات پیدا شوي وو. تیره میاشت د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ناڅاپي د یو کال راهیسې طالبانو سره روانې خبرې اترې ودرولې وې او دا په داسې حال چې دواړو خواو ته ویل کېده چې ګنې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره لوزنامې ته نږدې شوي. د امریکا صدر د خبرو تړلو وجه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد جاري پیښې وې چې پکې په کابل کې یوه چاودنه کې یو امریکایي عسکر په ګډون 11 افغان وګړي وژل شوي وو. د خبرو اترو په آخري ورځو کې امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته 15 میاشتو کې به 15000 امریکایي عسکر د افغانستان څخه وځي، چې ورسره سره به په افغانستان کې د پاتې امریکایي عسکرو شمیر 8600 تر کمیږي. طالبانو بیا بیا د امریکایي چارواکو نه غوښتنې کړې دي چې بیا د خبرو میز ته راشي چې د ممکنه لوزنامې پر سر پاتې خبرې سر ته ورسول شي، او تکرار یې کاوه چې خبره صرف د دواړو لخوا لاسلیک کولو ته پاتې ده. بلخوا د امریکا د نمایندګانو د جرګې سپیکر نانسی پلوسی هم ناڅاپي افغانستان ته د اتوار په ورځ د یو شمیر کانګرس غړو سره سفر کړی دی. د میرمن پلوسی دفتر وایي چې د کانګرس د دواړو ګوندونو په غړو مشتمل وفد د افغان صدر اشرف غنی، د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي دي. دوی د امریکایي پوځ سره هم ناسته کړې ده. وفد د دفاع وزیر مارک ایس فر سره خپل د لیدو کتو حال احوال شریک او دوی ته د طالبانو سره د خبرو اترو په حق له هم حال احوال تیر کړی شو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نږدې کې بیا بیا د امریکا نه ختمیدونکي خارجي جنگونو د ختمولو په ضرورت باندې زور ورکړی دی. د بلخص افغان جګړې ته اشاره کړي، کوم چې دې میاش 19 کال ته داخليږي. ځنې سیړنکار لکه مایکل کوګل مین چې په واشنگټن کې د سیړنې مرکز ویلسن کې کار کوي، یقیني نه دي چې ګنې د واشنگټن دا باور ورکولو بیانونه به د افغانستان په اړه د افغانستان د خلکو اندېښنې راکمې کړي. دی وایي چې د صدر ټرمپ د افغانستان په اړه سیوا کېدونکې بې صبري د افغانانو لپاره لویه اندېښنه ده، او د امریکا دفاع وزیر دا تاوده بیانونه چې وایي دوی به بالاخره د سولې خبرو لپاره کوشش کوي، دا د افغانانو اندېښنې راکمې نه کړي. دی وایي چې په افغانانو کې دا هم یره ده چې ګنې صدر ډونالډ ټرمپ چرته د سولې کولو نه وړاندې خپل عسکر د افغانستان څخه ونه باسي. دی وایي دې کې هیڅ شک نشته چې صدر ټرمپ امریکایي عسکر خپل وطن ته راوستل غواړي او دا د هغه کلکه ژمنه ده. هغه له کوګلمن وایي چې کله صدر ټرمپ په ډاګه خپل دغه خواهش ښکاره کوي نو نه یوازې دا چې خپل کړې ژمنې بیا بیا تکراروي د کومې چې امریکایان هم مرسته کوي، بلکې هغه طالبان هم د یو قوت په توګه مني کوم چې وړاندې دوی لره. دی وایي صدر ټرمپ په سمدستي توګه افغانستان نه راوتل غواړي، خو ده خبرداری ورکړ چې طالبان هم د دغې ورځې په انتظار دي چې کومه ورځ به امریکایي پوځ د افغانستان څخه وځي.
من اوریدونکو وایس آف امریکا ډیوه ته غوږی اوس ورځو د نن ورځې مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه پکې سره غلی دي. مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
د صدر ټرمپ لخوا افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو د ختمولو باوجود افغانستان کې د امریکای د شروع کړي اتلس کلن جنگ د ختمولو او د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وستو د پاره پسې پرده کوششونه روان دي. نن یعنی په 28 اکتوبر د امریکای په مشهور میگزین فارن افیرس کې د نامتو امریکني خبريال د کارټر ملکاسین یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان نه و د فوجونو وتل څنګه وی. کارټر ملکاسین فارن افیرز میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په تیرو 2 کالو کې امریکا کې د ریپبلیکن پارټای او د ډیموکراتیک پارټای دننه افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو په خبره مکمل اتفاق دی. صدر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټای صدارتي امیدوار جو بایدن دواړو ویلي دي چې دوی افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وتو په حق کې دي. د ډیموکراتیک پارټای په یو انتخابي جلسه کې میساچوسټس ریاست نه منتخب زنانه سینیټری الیزابت وارن خو تر دې پورې لوزو کو چې د دوی پارټي بر سر اقتدار راغله نو طالبانو سره د څه قسم امن لوزنامې کېدو بغیر به خپل فوجونه افغانستان نه وباسي. خو بل طرف ته د افغانستان د جنگ د مرستیالانو دا دلیل دی چې افغانستان نه د امریکای د فوجونو په مکمل توګه وستل به د لوی تباهۍ باعث جوړیږي، ځکه چې د امریکنو فوجونو په غیر موجودګۍ کې به ترهګر ګوندونو ته بیا په افغانستان کې ځان له د مزید د زینو جوړولو موقع په لاس ورشي. مضمون زیاته چې افغانستان کې د امریکنو فوجونو په جنگي کاروایو کې نیخ په نیغه د برخي اخیستو عمل د کال 2010 او د کال 2011 نه را پدې خو ډیر زیات کم کړی شوی دی. دغه موده کې افغانستان کې د امریکنو فوجونو شمیر 100,000 اوس پکې صرف 14,000 پاتې دی او دا هم افغان ملي فوج سره د سارني یا د دوی په عملیاتو کې د هوایي حملو امداد کوي. دا وخت افغان فوجونه طالبانو نه د خپل خارونو د بچ ساتلو د پاره پړومبو مورچو کې جنگيږي. هر کله چې امریکنو فوجونو د خپل توپ رخ صرف القاعده او دولت اسلامیه ته ګرځولې دي. امریکای د القاعده او د دولت اسلامیه خلاف یو ډیر زړستړې جنگ کړې ده او د دې ګوندونو خلاف د امریکای د روان جنگ مخالفین به یقینا چې نور سونکي خو دې ګوندونو لبا د خپل مضبوطولو خې موقع په لاس ورکی. مضمون نگار کارټر ملکاسین فارن افیرس کی چاپ شوی خپل مضمون کې د امریکنو فوجونو د وطن پس افغانستان کې د راپورته کیدونکو حالاتو په حق لا تپوسونه کړی دي چې دا به کوم قسم حالات وي. آیا دا راپورته کیدونکو ممکنه حالات به تباہ کون وي یا دا به قابو کېدی شي؟ مضمون نگار لیکي چې د امریکای پالیسی سازانو له اوسنه د دې قسم حالاتو د تابعیا کولو د پاره اقدامات تجویز کول پکار دي. ګینه بیا د پالیسی سازان افغانستان نه د فوجونو د وستو خطر په سر ناخلي. فارن افیرز میگزین خپل مضمون کې نور لیکي چې د امریکنو فوجونو د وتو رستو به طالبان یقینا چیرې راپورته کیږي. امریکای په کال 2014 او په کال 2014 کې هم د تجربې په بنیاد په جنگ کې لکسوړوالې راوستې وو او هوایی حملې کمې کړې وې، خو د هغې نتیجه دا ختلې وه چې طالبان زړور شوي وو او حملو لای زور ورکړی وو او د قندوز او هلمند په شمول یو شمیر ولایتونه یې نیولي وو. مضمون زیاتی که د امریکای صدر هر کله فیصله کوي چې امریکنی فوجونه دي په مکمله توګه افغانستان نه وځي نو دې سره به سم هوایی حملې هم ختمیږي. امریکا به افغانستان کې خپل ټولي اړې بندې او د افغان فوجونو د پاره به د سارنې کار نه هم لاس اخلي. د امریکې اتحادي ملکونه به هم افغانستان کې پروت خپل 1,900 نفر فوج د افغانستان د خورې نه پاسي. البته امریکا به افغان فوج ته خپل مالی امداد جاری ساتي. اوس امریکایي فوجونه کله افغانستان نوزي دا اوس د فریقینو ترمنځ پکیدونکو خبرو اترو اړه لري. خبریال کارټر ملکاسین فارن افیئرز میگزین کی چاپ شوی خپل مضمون کی نور لیکلی دی چې سمره سمره چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وستو وخت نیټه رانږدې کیږي دومره به افغانستان کی فوجی توله ګډوډ کیږي. د طالبانو ستر مشر مولوی هیبت الله اخونزاده وا د افغانستان د مختلفو ولایتونو د سر خارونو د نیو حکم ورکي لکه څنګه چې تیرو وختونو کې قندوز او لشکرګا نیولی وو. افغان فوج او پولیس به د امریکې د هوایی فوج د امداد په غیر موجودګۍ کې د دې خارونو د دفاع کولو جوګه نیوي. دې پسې مولوی هیبت الله اخونزاده قندهار او جلال آباد غوندې لوی خارونه هم په نښه کولی شي. د افغانستان خصوصي فوج او ځینې سخت جنګیالي قبایلي مشران به د طالبانو سخته مقابله کوي خو زیات امکان دا دی چې افغان فوجیان او پولیسیان به خپلو نوکرونه به ګوړه کیږي. مضمون زیاتی چې د امریکانو فوجونو وتو سره سم دستی به طالبان نیم په نیمه افغانستان قابو کوي. په داسې حالاتو کې په کابل د طالبانو قبضه یو قدرتی امر دی. قبایلی مشران، افغان فوج، افغان پولیس او د هیواد زمینداران یعنی بزګران چې د هوا رخ د طالبانو په حق کې اوینی نو دوی به یقینا چې تسلیمیږي او دې سره به د افغان حکومت ټوله اډانه نسکوریږي. خو فارن افیئرز دا هم لیکي چې د کابل خپه حیا عزت سره په خپل مقام د پاتې کېدو امکان هم شته. افغان فوجونه او د پخوانی شمالي اتحاد تاجک، ازبک او هزاره جنگ سالاران به د کابل د حفاظت د پاره خپلو کې یو موټی کیږي. بهرنو طاقتونو کې به روس د خپلو زړو ازبک او تاجک اشنایانو په خاطر د طالبانو مخالفت کوي. ایران به د خپلو شیعه هزارهګانو فکر کوي. هندوستان به د پاکستان د قصد ایران سره ودرېږي. خو په دې ذکر شوو ملکونو کې د یو ملک په باب لدا نشي ویلی کېدی چې دوی به افغان حکومت سره ښه په ښکاره ودرېږي. خو د طالبانو د نصرت په صورت کې به افغانستان کې د دې ملکونو مفادات هم خوري ایرې کېږي. نامتو امریکنی لیکوال کارټر ملکاسین فارن افیئرز میگزین کی چاپ شوی خپل تفصیلی تجزیاتی مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې پرته د کابل د قسمته طالبان به یقینا چنیم افغانستان قبضه کوي. په دې کې به یو شمیر خارونه، آبادی او باردار ځمکې او د قدرتی مادنی دولت ذخیرې د طالبانو په ولقه کې راځي. په داسې حالاتو کې به القاعده، دولت اسلامیه او د دې ګوندونو هم خیال نور جنگی ډلې واپس افغانستان ته راځي او د افغانستان دی وسیلو او دولت ته به ځانونه رسي. نور خارجي ترهګر ګوندونه به دې ګوندونو سره د یو ځای کېدو د پاره د افغانستان مخه کوي. په دغه موقع به په امریکا باندې د طالبانو د نصرت موندې کېدو حقیقت د خارجي جنګیالو د پاره د یو مثال په توګه بیانولی شي.
در من اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ته وګي مختار خلیل صاحب نمو پوره تفصیلی دغه خبری ترې ووري د مطبوعاتو ته کتنه مو ووري د ورزو یو بل رپورت په لوته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی د امریکا یو شمیر پوځیان به د شام په شمالي شرقي سیمو کې پاتې وي چې په دغه سیمه کې د تیلو کویان د دایشته وستوالو د نیولو نه بچ کړي. په دې باندې د ډیو رادیو همکارا کلسوم کاکړ تفصیلی رپورت وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې امریکا به ځینې ځواکونه په شام کې د تیلو د کویانو د ساتنې لپاره پر ځای وي چې ورباندې داعش ډله قبضه ونه کړي. د شام شمالي سرحد څخه د ګول یا دوشنبه په ورځ د سلو څخه زیات بکتربند موټری او امریکایي ځواکونو او د دفاعي شیانو سره د شام څخه عراق ته ننوتي. خو د دفاع وزیر مارک اسپر ویلی چې ځینې امریکایي ځواکونه به د کورد ملیشا اس ډی اف ډلې تر څنګ د تیلو کویانو ساتنه کوي. ښاغلی اسپر ویلی چې په دې لړ کې کومه اوږدمهاله معاهده نه ده ترسره شوې او نه د شمیر په اړه څه فیصله شوې. مارک اسپر ویلی چې د هغه ځواکونو شمیر چې په شام کې به پاتې کیږي دا فیصله پینټاګان د خپلو پلټنو ورسته کوي. شغلی اسپر وایي چې موږ له دې سیمې سره نږدې یو شمیر شارونو کې خپل ځواکونه پر ځای کړي دي. وایي په شام کې امریکایي ځواکونو د پرېږدو مقصد د داعش او نورو ترهګرو ډلو څخه د تیلو څخه د ګټې یا آمدن د رسېدو مخه نیول ده، ولې چې د شام دا سیمه د تیلو څخه ډکه ده. څه د ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ په ټویټر پیغام کې ویلي وو چې موږ تیل ژغورلی دي. د داعش ډلې په ضد مبارزه کې امریکا پخوانی سفیر بریډ مکګورک د دوشنبې یا ګل په ورځ وایس اف امریکا ته وویل چې هغه د صدر ټرمپ د هغه خبره ښه نه ښکاره سوه، ولې چې د بل هیواد اساسي ژغورل وینا غیر قانوني ده. میګریک وویل چې دا بیخي ممکنه نه ده چې موږ د تیلو څخه ګټه واخلو، او یا بیا دا چې د دې لپاره موږ د تیلو قاچاقونکي جوړ سو. او وایي که څوک دا خوښوي او کنه، دا تیل د شام دی او پر دې باندې د شام حق دی. صدر ترامپ د دوشنبې په ورځ خپلې کابینې ته وویل چې امریکا کله هم له کوردیانو سره دا ژمنه نه وه کړې چې د 1400 کالو لپاره به د دوی خوندي کوي یا د دوی ساتنه به کوي. تېره اونۍ د امریکا د ترکیې سره د شام په جګړه کې د 5 ورځو اوربند اعلان کړی چې کور جنگیالان د سرحدي سیمې څخه چرته چې ترکیې سیف زون جوړول غواړي وتلو زمینه برابر سي. صدر ترامپ وویل چې اوربند پر ځای دی خو ځینې پیښې را مخته سوي دي. هغه وایي چې کور جنگیالان د سیف زون څخه وتل پیل سوي. صدر ترامپ دا هم وویل کچري ترکیې ناوړه چلن وکړو، او وایي چې زه فکر نه کوم داسې به وکړي، کچري یې وکړي نو موږ به د بندیزونو ور باندې ولګو، خو وایي زه نه غواړم چې داسې وکړم. بل خو د ترک صدر رجب طیب اردوان هم د دوشنبه یا ګل په ورځ یو بیا تکرار کړ چې د کور جنگیالانو په ضد هغه به خپل عملیات بیرته پیل کړي کچري د ټاکل شوي اور بند مودې کې کور جنگیالان د ترکیې د سرحد یا بارډر څخه شاته نسول. کوم چې ټاکل شوی ده چې د سه شنبې ته مخکې پورې به دا اور بند دوام لري.
دوره د ترکی صدر طیب اردوان د غربي نړۍ هغه فشار رد کړی دی چې ګنی په شام کې دی روان د خپل پوځي عملیات بند کړي. د ډیور رادیو همکار وکیل خان په د وایس اف امریکا رپورت کې تفصیل وړاندې کړي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان مخ په زیاته د فشار اچولو ډکې دا خبرې د روس صدر ولادمیر پوتین سره د ملاقات یو ورځ وړاندې کړې. نوموړي د شام په شمال ختیځ کې د خپل پوځي عملیاتو پر سر نیوکه رد کړې. دا په داسې حال چې په انکارا د یاغیانو پر ضد دغه پوځي عملیاتو او درولو لپاره نړیوال فشار مخ په زیاته جاری دی. تیر اتوار پر ورځ د یوې وینا په وخت ښاغلی اردوان ویلي وو چې غربي نړۍ د ترهاګرو سره ولاړه ده او دغه ټولو په موږ یو رقم برید کړی. نوموړي ویلي چې په دغه هیوادونو کې د ناټو غړي ملکونو سره سره د اروپایي اتحاد هیوادونه هم شامل دي. نوموړي پوښتنه کړې چې آیا تاسو د ترهاګرو پر ضد نه وې؟ یاد دی وی چې ترکی هم په دې میاشت کې د شامی کوردیش ملیشیا وای پی جی پر ضد د پیس سپرینګ په نوم عملیات اپیل کړی دي. انکارا وای پی جی یو ترهاګر تنظیم بلی او وایي چې دغه ډله د ترکی دننه یاغي توپ ته وده ورکوي. وای پی جی د شام ډیموکراتیک فورس یو ستره برخه ده او د داعش پر ضد جنگ کې د امریکا یو مهم عملګری تنظیم دی. د امریکا مرستیال صدر مایک فینس تیره اونۍ د ترکی صدر رجب طیب اردوان سره په انکارا کې د لیدو کتو وروسته د ترکی لخوا پیل شوي پوځي عملیاتو کې د ډزبندۍ اعلان کړی و چې مقصد یې وای پی جی ته د وتلو موقع ورکول وو. د وتلو دغه نیټه چې د ځایي وخت مطابق نن د نهې پر ورځ ماښام سرته رسي، صدر اردوان واشنگتن ته د خپلو ذمهوارو پوره کولو خبرداری ورکړې. تېر ورځ نوموړي ویلي وو چې دوی دا وار تمه لري چې د دوی امریکایي ملګري به خپلې وعده پوره کړي. د ترکی خارجه وزیر په واشنگتن خپل دغه فشار نور زیاتولو سره ویلي چې دوی سره 15 ساعته پاتې دي، که چېرې هغوی یا وای پی جی ونه وتل نو دوی به د
قدر من اوریدن کو د وایس اف امریکا ډیوا سارنۍ خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیده. د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې، د افغانستان په وخت 9 بجې به بیا ستاسو په وړاندې راځو. زه بختور شاه سره د پروډوسر راشفاق مومن ستاسو نه خپل اجازه ته تاسو ته بدادر یاد کو چې د ډیو رادیو د خبرونو وروسته به تاسو په دې سپو باندې اورئ د مشال رادیو خبرونه. دوی الله مسپارو خو ورځ خو وختونه مناسب شه.